د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ د مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که وی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کیدلی شي؟
کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. اچ کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لویه ضایه ده د افغانستان لپاره. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باور یم چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 1% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیرو ملکی امو وکړی. درنو اردونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څېر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي. پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټ نه شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که وی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم. اګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي، اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دي راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پې بند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغسې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د دوه کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ نشه کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تور تام به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تزړه ښه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړل او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. نه خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پرې شوی دی، مصرف پرې شوی دی. هغه کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې څه وکړي. له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي. تر ټولو همدا ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویل په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې د پاتې وي.
په دغسې وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کدرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته هم زړه ښه کوي وځي. دوی کومو ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلي دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی. حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته، ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویل، پردي وطن کې داسې ویل که یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت ویل. دغه ځوانان مجبور دي، هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ورته زمینه برابر شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته دغه وضعیت مخونه نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، په لاداسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی دا څه غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پوهیږي چې څه وکما. خیر، که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وک، هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به، ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی و، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزریق کوي، دغه مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد بے اندازے، او افغانستان خو که هر رقم دے په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطنی مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مرګ دی، او مرګ ته لبی کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چاله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته خیر. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي و، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکنو خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا کمانده د بل چا لوري ده، شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو فکر کوم داسې سخته مشکله خبر به نه وي چې دوی وایي نه شي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې که چیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، دا خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
یو خاين سړی خو بس کارنده درنده دلار خندو خا ننګاله ملاله دلار خندو خا ننګاله ملاله فسیاله فسیاله یورمان 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 اسمان کری فنا نہ خوالے بسیالے بسیالے دمائیں دوکی سے بسیگار دو پیالے کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرمر سر کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرمر جنت اشن سوتیان شن پٹکے شن خالے جنت شن سوتیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے کسے سگار دو پیالے
دے آزادی میلما
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی د ازادي میلمه په نننې خبرونه کې لدې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم لملیه نوري نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته زه ملیحه نوری یم د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده او بعض دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل دروس ته ادامه ورکړي نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي
د ملیه اکادمی په باب یو څه نور هم را ته وایست د چا په مرسته جوړه شوی څومره آنلاین شاګردان لري څومره ساحه کې شاګردان لري
ملیحه اکادمی اول ایدیای د ما خپل و بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی سره مرسته وکړه، یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او زموږ په اکیډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې موږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري د پلیټ فارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو سمت نه بل سمت ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه هغه انجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانونی اوراق درشان هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجلی اومد چه افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلچ مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چه بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چه حق مکاتب او یا حق ارگنیزیشنز چه ایده ورتیا لری چه آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چه آنلاین تعلیمات وراندې کړې. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه، نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو چې بیا دوی وسی کړی او خپل درسونه کوي غواړي او تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غواړي، نور نجونې غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقا مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره؟ مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولی سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کور کولی.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه، نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دو ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې د مخه پنتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبا او ديني تعلیمات به موږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای، نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضې نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی ده. هغه تقویتي صنفونه، د مونږ تقویتي صنفونه یو د زبې صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده، او دې سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شاند چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو سبا د دري او ديني تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا.
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمن دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده، کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرفت مونږ بیرته لستر نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با خیلی سر در اپریل پا اول که شروع کیگی او دوی آقی جینا کولیسی چی بیا پیساب بیا دی دوی آقا اکادمیکی شروع کیگی او دوی آقی جینا بیا کولیسی چی آقا در خبال درسو تیدام آور که او آقا اول در اپریل نامونگا بیت جدید شمور پذیر شروع کهو.
ملیحا اکادمی د اوس لپاره دیجیتل خوانزای دی یا آنلاین خوانزای دی، پراتلون که دست پلان لره چی دل ورز دکرو برخه هم پکی ورزیات کهی؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغوی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمیناً څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فنډ چې هغې ته راټول شوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، دوی ته د اکاډمی لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمی لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره اوس کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ایل سی سره چې مونږ قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن بچونه نا امید شوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاگرد نس ویا دا ولای او یاب دغه کنټرول اول بیا ته ممتاز سخت و نو اصل کې دغه ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نس کرای چې فزیکی مکاتب تلارسی ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته ما ورکی نو ایدې هغه نظریه ټول شان واقعي جنا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی منګو سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت منتاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول منتاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای خو دې سنف کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد ته څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فرغه خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وي ځکه چې سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږئ تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ چې نه بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي او ځان ته واخلي نو ایدیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوي. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی وه او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغه یم باید چې ماته یو اغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته او بل څنګه چې ما وویل د ما سرکار همدغې شاګردانو سره ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله نو دغه غون شان باید او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنف ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف او ته لاړم مالې تاسو خپل ډار د کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي زه تی تاسو اټس ویر نه لری د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلی لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوی نه درلوده هغه ویر هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورځ ما وویل چې د سینې چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکا او هماغه ورځ ما تصمیم ونیو چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نسم کبر کولای حداقل که څو هم کبر کولای سم خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړی سم نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغو نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا ما ورکړي او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو دوی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل له یو له ډېر غټو ویرو نه وه ما خپله درس ویلی ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل وریرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اوم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب او ته لاړ سي
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه که اوس نه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی ده زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زه تی هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږه دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسي کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهېږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا
د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت همایز کې ډیر لوی وطن را منځته کړی دا او دوی که غواړي چې دغه وطن د منځ لاړ شي باید دوی جون ته دغه د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری لتا سو ډیره مننه چې د ازادۍ میلما پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
لو پس نو لے سو پتا سو منگو لو
ازادي راديو د بيطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساته.